درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وقاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. لا هم دې شبي د ازادي رادیو خبرونه فایلو چې د مخام تر و بجو پوري هر ورځ دوام کوي. سهارنی نیم ساعته خبري مجلده او د مهمو خبرونو لسرټکو فایل کو. پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. افغان څنګهړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنگردرې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له یو زندان ژغورلي. او ایراني چارواکي د اصفهان په وی غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات په موقت توګه ځنډولې دي. بشپړ خبرونه واوري. په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د وروستي سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. حضرت عمر ساخلوال د خبره بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه.
هغه سفر چې د کابل څخه د ملي امنیت رئیس خاوند سرزي او د کورنیو چارو وزیر خاوند برمک درلوده، هغه سفر په منظمه توګه تر اوسه پورې تعقیب شوی. اندسه نو چې سفر او پاسپورت شو پریښودل شو.
دا ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د دلوی میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته تللي و. دوی تر دې سفر وروسته ویل چې پاکستانی چارواکو ته په دې هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید په وړاندې اقدام وکړي. حضرت عمر زاخلوال همدارنګه د سولې په بهیر کې د ځینو پرمختګونو خبره هم کړې چې وروسته په اړه رپورټ لرو. افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنگردرې دیرش کسان د مخالفانو له یو زندان ژغورلي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګار ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې په ورځ وژغورل.
په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو زندان د افغان کمانډو ځواکونو لوري مات شوی چې په دغه زندان کې شاوخوا دیرش نفر په دغه زندان کې وو، هغه هم آزاد شوي دي. تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو درې کسه وژل شوي دي، دوه زخمیان دي.
دا لغمان د والی ویاند هم ول چې یو شمیر وسلوال مخالفین نیول شوی. هم دی پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیلاب یو پنوم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان قسم له زیمبابوې د 15 یو ورځنۍ لوبه درې ګټلې او د اتلولۍ جام خپل کړي، خو باید دا وروستۍ لوبه هم ورسره وکړي. کرکټ بورډ وایي له افغان لوبغاړو سره تر وروستۍ لوبې مخکې پرون افغان ولسمشر په ټلیفون خبرې کړي. د ولسمشر خبرې د کرکټ بورډ په فیسبوک خپرې شوې او هغه له افغان لوبغاړو د وروستۍ لاسته راوړنو په خاطر ستاینه کړې ده. افغانستان با نن مازیګر په دریو بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې روانه میاش پیل شوه، دوه شل ورځې او درې ورځې لوبې له زیمبابوې ګټلې دي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدیو سیمې ته د ورتلو عملیات څنډولي. تون باد او واوره او د هوا تیاره د دې عملیاتو د پرمختګ لاره ډب کړې ده. پرون ورځ د اصفهان په غرنیو سیمو کې یو مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول 15 سپرلۍ وژل شوي. د آی ټي آر 2 ډول الوتکه له تهران جنوب لویدیځ ښار یوسوج ته په لاره وه چې په مرکزي ولایت اصفهان کې د زاګروس په غرونو کې ولویده. په الوتکه کې 9 مسافر، څلور کارکونکي او دوه امنیتي منصوبین ناست وو. الوتکه د ایران د اسمان هوایي شرکت وه. د دې هوایي شرکت ویان محمد تقی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې الوتکه په دیناغره کې چې 4.5 متر لوړ دی ولویده او ټول سپرلۍ وژل شوي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د دولس ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته استول شوي دي. د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 کسان په ډزو وشلې. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار خار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم ترسره کول ډزې وکړې. د په ډزو سره د 15 کسانو په وژل کېدو سربیره څلور نور ژوبل شوي هم دي. پولیسو وروسته دا سړی وشلې. روسیې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د دې حملې تر شا ټول عاملینو ته به سزا ورکړل شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په عماق نومي ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د ژمنی اولمپیک لوبو په سیالیو کې پروند کنګل پر سر د هاکی څولو بشوی دی. کاناډا، سویډن، چک جمهوریت او روسي لوبغاړو د خپل سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړ او یا کوارټر فائنل ته لار پیدا کړی دا. کاناډا چې دوه واری د اولمپیکی سیالیو اتلولي خپل کړی دا، کوربا جنوبی کوریا ته 4-0 ماته ورکړه. سویډن 3-1 فنلند مات کړ او چک جمهوریت هم په 4 سره سویس لمخې لري کړ. د امریکا په شمول پات بات نور ټیمونه سره لوبیږي، څو د پاسنیو 4 ټیمونه سره په نیمه نهایی لوبه کې برخه واخلي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې به په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې واورئ چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. دا چې دا څه نښې او پیغامونه دي رپورټ پرې لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. نوموړي پرون څرګندونې کړې. د څرګندونو جزئیات لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې کتنه ورته کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې یو 22 حمله کوونکي په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د شوند رنگونه حمله یادم پاسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدانو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلي زاخل وال وویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پرمخ ولاړه شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه د نړیوالو چارو پیغامونو د هغه لارې وګونو ته ورسېږي.
ښاغلی زاخیل وال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکارۍ د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخیل وال وویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیل وال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیل وال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینې پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم به ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوس دغه مثبت پیغامونه مونږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په 4 ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
دوستانو د کابل د پروسی په نوم هغه غونډه پاړه مو د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفیر خوشبینی واورید چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو مشران په کې راټولېږي. افغان سفیر وویل چې دا غونډه به مثبت پیغامونه ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې دي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک پاستولو سره د جنګ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تدماچی اماماتو د یکشنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې لویه ونډه ولري. د وی د کابل پروسه یو فرصت دی. مونږ او حکومت د کابل د پروسه لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپلې ټولې هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه د کابل پروسه په نامه یو ناسته جوړه شي. دغې ناستې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوي دي. دغه پروسه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو په موخه په کابل کې ترسره کیږي. د کابل پروسه لومړی پړاو ناسته د روان لمریز کال د 14 په میاشت کې جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي غونډې ته په خبرو ویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرزي تمه خوده چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف یې دغه دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین الملی همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
خغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوې د دوی نظر مهم بولي. د هیواد لومړی میرمن رولغنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پر زیات د هیواد لومړی میرمن رولغنی هم د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې علي شورا مرستیال حبیبه سرابي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
در بخش های مختلف اینفورمال تاک یا انفورمال تاک زنا به حاشیه کشانده میشه.
نوموړی وای د سولې پر رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څو غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وای ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستان تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او نورو چارواکو څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست تللی. د ملي امنیت د شورا د دفتر بیان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د بیلابیلو مسلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره پراخه مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
د نوموړي هیواد له بیلابیلو لوړپوړو مقاماتو سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هیواد سره د سولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکاریو پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کیدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري. وایي که سعودي عربستان وغوړي کولای شي چې له افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره که صادقانه همکاري وکړي او د منطقي د هیوادونو سره صادقانه همکاري وکړي او د صادقه همکاري ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلاس د ایراډیو ناوري وسم د چی نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
لانګ وار جرنال آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو ورستۍ پیغام ته د اشاره پترس کې لیکلي چې ویل کېدل د لیک له متحدو ایالاتو سره د طالبانو د خبرو د پایل په مقصد خپور شوی، خو خبرونه لیکي چې په دې لیک کې برعکس د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده څو طالبان وکولی شي په افغانستان کې یو ځل بیا حکومت وکړي. په دې پیغام کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپور شو، طالبانو ویلي چې د منلو وړ یوازینۍ لار دا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان شرعي نظام نافذ کړي. طالبانو د لیک په پیل کې ویلي د امریکا د خلکو لپاره اوس هم ناوخته نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت د افغانانو د استازي په توګه وپیژني او د افغانستان کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو سره د راغنده ډیالوګ له لارې حل کړي. لانګ وار جرنال لیکي د طالبانو د اوږده پیغام اصلي هدف د پایل په دوو پاراګرافونو کې خلاصه شوی چې په یو کې څو ځای طالبان او اسلامي امارت په یو وخت کې جلا جلا یاد کړي او افغان حکومت نه بلکې طالبان د افغانستان د خلکو استازي بللي، او په دوهم کې د سولې لپاره خپل شرایط خودلي او ویلي دي چې د امریکا پاوز باید وزي څو د طالبانو اسلامي امارت بیا وخت ورسیږي. امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس هند ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستي سفر ته کتنه کړې. روحانی له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د پنځشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید او هلته یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې یو یې د چابهار بندر د پراختیا تړون وو. سټارز اند سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایران او لویدیز ترمنځ لاټومي موافقې د وتلو ګواښ کړی، هند چې اړیکې یې له متحدو ایالاتو سره په پراخېدو دي په یو ستونزمن حالت او ابهام کې راګیر دی، خو رسپانه لیکي چې ایران به د یو تړون پر بنسټ په چابهار بندر کې د کانتینرونو یو ترمینل د یو نیم کال په مخه هند ته وسپاري. هند وایي چې ښایي د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د دې بندر د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي هند په چابهار کې د دې لپاره پانګونه کوي چې د پاکستان له خاورې بهر په بله لاره له افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، ځکه پاکستان په خپل قلمرو کې هند ته د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو بناورې. په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بې ګناه کوچیان د طالب په نامه نیسي او زنداني کوي. د شمال زون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق آزادۍ راډیو ته وویل چې همدا محل لسګونه تنه کوچي ځوانان د ملي اردو لخوا نیول شوي او په بند کې د ژوند شپې ورځې تیروي. مجیب الرحمن حبیب زاده د ستونزې په اړه له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
په شمال زون کې د کوچانو د سرتاسري شورا مسولان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو په نامه نیسي او زندان ته اچوي. په شمال زون کې د کوچانو شورا مشر سید محمد حریق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالب وسلوالو لخوا ځورول کیږي او هم د امنیتي ځواکونو لخوا د طالب په نامه نیول کیږي. ښاغلی حریق وویل وسلوال طالبان د هغه سیمو څخه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د موازی په توګه کار اخلي چې کوچان پکې میشت وي، او د دولت له لوري د نظامي عملیاتو پترس کې افغان امنیتي ځواکونه د دوی ځوانان نیسي او تر نظارت لاندې یې ساتي. ښاغلی حریق وویل
د دولت شپې عملیات کې عملیات مختلف سیمو کې یوازې په لسګونو ملکي خلک راوستلي دي، خو تر اوسه هېچا نه دي ویلي چې یو نفر هم د دولت مخالف یا د طالبانو کوم غړی دوی نیولی وي.
چا له خوا نیول شوي؟
وزارت دفاع مربوطېږي، دا کومه هوایي ځواک چې دی د شپې عملیات دوی مشترک کوم دغه لري قرارګاه لري، که مخکې ما ته د خلکو زنګونه ویلي وو چې دغسې خلک یې نیولي وو.
د بلخ د کوچیانو د معلوماتو پر اساس چې په تازګۍ سره د ملي اردو سرتیرو د بلخ د چمتال او شولګرې ولسوالۍ څخه 10 تنه ځوانان د طالب په نامه د چانیز عملیاتو په ترڅ کې نیولې او زندانی کړې دي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو او استوګنځایونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مورچل په توګه کار اخلي او له همدې ځایونو پر افغان پوځیانو وسلوالې حملې ترسره کوي، چې په همدې دلیل یې له عامو خلکو سره توپیر ستونزمن دی. جمشیدی تاییدوي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هر هغه څوک چې مشکوک وي نیسي، خو د تحقیقاتو له بشپړېدو او د بېګناهۍ د ثابتېدو سره سم یې آزادوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا په برمل کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د یونیسیار او افغان حکومت له لورې مرستې نه دي رسېدلې. دوی زیاتوي چې تر دوو کلونو پورې کډوالو سره کېدونکې مرستې منظمې او پر خپل وخت، خو له 2018 کال وروسته پر دوی میاشتنۍ مرستې بندې شوې. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پرلپسې غوښتنو باوجود هم تر اوسه ورته د خوراکي او نورو توکو مرسته نه ده رسېدلې. دوی زیاتوي په خوست او نورو سیمو کې وزیرستانیو کډوالو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او افغان حکومت لخوا میاشتنۍ مرستې ورکول کېږي، خو په برمل کې میشتو کډوالو ته له 2018 کال راهیسې منظمې مرستې نه دي ورکړل شوي. د زرجان مداخل په نوم په برمل کې میشت کډوال آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل:
مونږ چې 2014 کې راغلو د شمالي وزیرستان آذربایجان په برشنه وروسته، نو مونږ ته هر میاشت کې مرسته ملوېدله، او چې 2014 کې مونږه کډونه جوړ کړل، هغه نه پس مونږ ته په کال کې یو مرسته ملوېږي. مونږ د افغانستان حکومت نه او د یونیسیر نه دغه اپیل چې مونږ ته د مرسته زیاته کی.
ګلرحمن سیدګی وایي: تیر کال په ژمي کې هرې کورنۍ ته $300 وو، خو سږ کال مرسته کوونکو ادارو هغه پیسې بند کړي.
نشته تر
وزیرستانی په نوم یو بل تن کډوال وایي:
نم درستا دل تا ونه د خلک کاروبار سا او ار شای باندې او چې دا سامان لسکي زیات سي دا مهرباني وشي د خال سره او خال ته سخت مشکل دی او تکلیف دی.
د ماینور په نوم په برمل کې مش کډوال چې په قوم سیدګی دی وایي:
مش بولا من کې پندې جو ورو وری جو وړ بال بس سره دی په خیمه کې روان دی. مونږ سخت سوز سره مخامخ یو مونږ انسان نه دا غواړي مونږ ته میاش په میاش مرسته ورته کې په خوست ولایت کې مرسته میاش په میاش ورکوي، سامان ورکوي، روپۍ ورته ملاويږي، مونږ ته نه ملاويږي.
بلخوا د پکتیکا چارواکي هم په یاد ولایت کې کډوالو سره شوې مرستې کافي نه بولي. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي:
د دولت او یو شمېر مرستندوی ادارو په چوکاټ کې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشتو وزیرستاني کډوالو سره وخت نه وخت د اړینو توکو مرستې ترسره شوې دي، خو باید ووایو چې دا مرستې کافي نه دي. موږ هیله من یو چې نړیوالې مرستندویه ادارې به د افغان حکومت سره په همغږۍ په دغه ولایت کې له میشتو وزیرستاني کډوالو سره هغه ډول مرستې ترسره کړي چې دوی په نورو سیمو کې کډوالو ته وشي.
یاد دي وي د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته له هغه وروسته د یونیسیار او نورو ادارو مرستې ټکرې شوې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د مرستو قطار ځان ته وګرځاو. د پکتیکا چارواکو ویلي که مرسته کوونکې ادارې ورسره همغږي وکړي، نو دوی برمل ته د کډوالو د مالونو په لیږد کې مرسته کولای شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي. دا حمله پرون د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت په کیزلیار ښار کې شوې. حمله کوونکی د پولیسو لخوا وژل شوی. سفیول استانکزی په اړه رپورټ لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ ډزې شوې دي.
رویټرز خبری آژانس ویلی وژل شوی 15 واړه خزی دی او په لکتر لګه 15 ټپیانو کې دوا پوزیان هم شامل دي. پولیس ورسته حمله کوونکې په دزو وژلې ده. له حمله کوونکې نه یو ښکاری ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکې هویت نوې افشا شوې، خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکې د هویت په اړه د چارواکو څرګندونی ورسته خبرې کړې. دغستان د کزلیار خاروالی په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکې د تاراموفسکي سیمه اوسیدونکې 22 کلن خلیل خلیلوف و د دغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بیلاوینسف د حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې د قانون پلي کوونکې به د دې حملې اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کېږي له حمله کوونکې سره یوې ښځې همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمې تښتېدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبري آژانس رپورټ ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وېپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو سمې ور بیا په مکیه د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پوري په منظم ډول تعقیبېږي. افغان ځنګل ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان په سنگر دره کې عملیات کړي دي او چارواکي وایي چې د غلطې د مخالف وسلوالو له زندان څخه ډیر شتنه ژغورلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم نن وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه په شارجه کې کیږي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو سیمو ته د ورتلو عملیات د خرابې هوا له کبله ځنډولې دي. د شمالي کافکاس په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلي او د ژمنی اولمپیک په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکی څلور لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چیک او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو څلورم پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې. قدرمن دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې فرشته ندارا شي او بل خبرونه درته وړاندې کړي په مکې د ژوند رنگولو ته
د ژوند رنگونه
تاسو نو نوم راته وای
نرګس
د کار پاره درته وای څه کار کوي څه مصروفیت لري
کار د بولان پزی کو اشک منتو د شین په خو
دکان د خپل د شاګر دی
نه شاګر دی
څو کال کیږي
یو کال کیږي چې زه کار کوم
د دکان کې ستا مسولیت څه د کوم کار ستا په غړ
زما ګندنه پکوم هغه مې د کوم ما وړلم دا دورځي دوه منه وړ یا یو نیم منه وړلم دا
ټول په یو دمی لامدې که
bale bale یو یو دمی باندې لامدې
یعنی دوه منه وړ په یو ور سخت
یو ور باندې لامدې مو سخت ده خو دغه مکار دی وظیفه مې هم ده
ګندنه څومره پکې ورس کې
دورځي درې منه ګندنه می دوه منه ګندنه می کله ډیرم شي همدغه پاکوم ما مېدا کوم خپل همدغه کار کوم ډیر سخت ده خو څنګه وکوم اما شمان ته اخلاله روزی خو سخت ده چې زحمتونه باسي نو پیسې خپل اس نشي راوړل
کور کې څوک نور کار کوي کته وازی کاریګر ته دې کوم
یواز کارګر زی ما خاون می مواد مخادر ته مخه کړی ده د دولس کال کیږي چې همدغه مواد مخادر
هغه کار بار چی شیلری کار کوي که ټوله ورځ کور کی
نه غم زما په غاړه ده غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را ناخلی ما هغه سره مم ډیر مشکل ده خپل هم چیز کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ما شومان سره می جنگونی کی نو هغه کور کې کله پروت یو چې په دوره د کور کې نه د شپې کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي اما هغه ته پروت یم هغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوي ورس کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کوم مثال د خپل کور خرج د پاره دغه د پاره چې وګورم کور کې را سره غل مغل کوي یا ماشومان می په ماشومان می په قاریږي به مجبورې م چې زه ورته پیسې ورکم چې کور نه وځي
څومره ورکې مثلا ورس کې به 100 روپۍ ورکې
مثلا د ورځې ورته 200 مارکومه 250 مارکومه
ستاسو خپل عاید څومره چې دومره غته ورکې
خو زه خو پیسې ټولوم کنه خپل د کور خرچم په ما باندې د کور کرام په ما باندې ده چې واري نه کوم خو کور کې را سره غلمغال کې یا ما شومان می باندې په قاری کې به د ماغه د خاطرې ورکوم.